افغانستان کې د سحر 10 بجې سویتا سی ازادي رادیو ته ورجست یو ربیا سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته د خبرونه یو ساده دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته زنګړې سوی ده. ځین راپورونه هم خبرو اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په اړه عکس‌العمل شولې چې پکې ویل سوی د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. پایل خبرونو کیږي. د سولې علي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپل هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دوړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داوودزی د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې نه دی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. لبلی خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسی چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 1000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب سوي دي. دغو سیلابونو چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه زیانمنه او په لسګونو څاروي مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولې. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. سپینې ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریک کیږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراتان او څلور نور جمهوریت غوښتونکي وو دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل سوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په بم کې د کانګرس مشرانو جرګې او استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکول سي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې په اته کسیز ډله کې شامل و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سمکار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جرګې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر سلاکاران به شاید دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد مخکې تګ صلاحیت نه لري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 30 کیلومتري کې په مستون کې سوي دي. د کوټې د روغتون ویاند وسیم بیگ ویل چې د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته ورسوي دي. په کوټې کې د دوشنبه پر ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 15 پولیس وژل سوي وو. او د امریکا د حکومت یو وزیر وایي چې لا هم احتمال لري چې ترکیه شایي د روسیې د میزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وسوه، آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي؟ میرمن ویلسن پرون ویل دا احتمال شته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره تکرار کړله، هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت له F-15 ډوله جنګي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو د انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته سي. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښولی چې وایي پنټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
پنټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبې په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2020 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي، د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچني اختر کې وروسته له دې چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2020 او 2019 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبې په ورځ د 2020 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
موردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښولې چې وایي پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سفر پر مهال لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې زیاتې هڅې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا تنظیمېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په سطحه د سولې هڅې د دې شورا تر څنګ د نورو ادارو لخوا هم ګړندې سوي دي. د ځوانانو چارو مینیات وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو سره د هېواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام پیغام ورسوي. د سولې عالی شورا مرستیاله د سولې د ټینګښت په مخه د رضاکارو ځوانانو دغه اقدام ستایي. مرسلین ارسلا راپور لري چې د یو رضاکار ځوان په ژغ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شعیب سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپل سوله چې خپل وطن ته راشي، دا موږ هدف ده.
سید شعیب سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نورې هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښ کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسوو چې موږ کولی شو، یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو. یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې، یعنی موږ نه کوم هزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونو ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالی شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابۍ دې غونډې ته وویل:
بسیار بر من مهمی بود که
ما تا دا دیر مهمه دا چی تاسو زوانان سولی تا درسیدو پلار که داشان رضاکار حتی کوی. کچیر موک دا سولی موضوع تا دا پروژه او مالی سرچینه پسترگه و گرونو هیچ کل هم سولی تا نرسید.
میرمن سرابی وی دا سولی علی شورا دا سولی مندو پا نوم یو پروگرام پیل کردی چی تردی محالا دا هیوات پا نهو ولایتونو که غندی کردی او تاکل شوی چی پراتنون که طول هیوات تا وغزیگی. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 30% ځوانان جوړوي چې کېدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار 10:13 سوې د ازادي راډیوي مجله د خبرونې په پاتې شیبو کې خبري جوړ خو تر مخ کې یو راپور خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره ځینې امنیتي پوستې جوړې کړي او په هغو سیمو کې هم عملیات روان دي چې په خوا کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څنګه څر ډېر وو. دوی زیاتوي افغان ځواکونه د ټولو هغو سیمو د تصفیې لپاره فعالیتونه زیات کړي چې وسلوال طالبان پکې پټنځایونه لري. بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د امنیت د ښه کولو لپاره د امنیتي ځواکونو فعالیتونه اغیزناک ګڼي. نجیب الله الوخیل او پلیرا نور تفصیل.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لویه لار چې د محمد اغې له ولسوالۍ تیره شوې هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړې او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن وو. اوز د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو ته وویل: مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وې چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد اغې ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کوو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو 2-3 میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیات کې برخه لري هغه هم وایي
مراتون جریان لري او خ د سوالون لري په ساته د لوګر موږ د سور د کیږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی د غدم حالات کې موږ عملیات لوبده د غدا سه ټول پاک سره فضل خدای سره کوم مشکل دغه سهو کې نشته
کڅه هم لوګر کې ځای اوسیدون کې په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بری خوایي د مرکز پولی علم امنیت ته هم باید پاموشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د دزو غږونه اوري قومي مشر سید فرهاد کاظمی بیاوایی په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړي کړي
موږ دا وایو چې دوی د دغه ډېر د پوستو نه دوی د راټوله کې په لوګر کې ټوله پوسته سوي دي نو د پوسته ډېر د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کړي شپه د غشتو گزار وکړي او چیرته چې جنگ کې ګل تک په ډېر سرعت باندې ورسي نو وزنې مشکل ستونزې هم دغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چلته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکړي
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار څرخ برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیات شي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم د رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره دغه په نوی کتاب خبرې کوو
تدریس پیل کړ نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خلیق رشید
په فنکار برخه کې لا ولسی شاعر اید محمد بیغره سره دغه په شاعری غږیږو
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا منیده
بله
کدر پیاد شوما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه
پزرپانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایوه وڑا تیگا پا گوتو ورقلا حلق ده غی چنه پری خودی سریه تیت کرد او تیگا زما پا ورانه ولا گیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمشوه نزم واو رای زمی د مور د پاکی مین نخا زمی د مور د ارزوگانو چله زمی د مور د ارمانونو چادر زمی د مور د دعاگانو ناما زمی د مور د پاک بدن برخیم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ماشوم هدیرې ته ورغی او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت ورته وویل را پاڅه شاو زر شا لما سر لاړه شاو زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چار ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق ښه زده کوي دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول تېره اونۍ د مور ورځ وه د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه دا ورځ به ولې نن منزل کیږي ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم لیونې شوې یم ناپونه د دریاب اخلمه مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي د مور مینا داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کېدلی مور د کور هغه روښنایی ده چې له هغې پرته د روښنایی هیڅ بدیل نشته مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپله نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کانونو او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صافی او د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. ټاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي ابدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال ساده سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال ساده د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اورېدلې وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د ګوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکی ګوهرشاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او ګوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیق په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسی ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانۍ او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1600 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی و چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه گوهر شاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهر شاد بیگم د سیاست د ټولنیزو چارو د ښوونې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینې او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1600 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړ، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1600 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهر شاد بیگم د زیږد کاره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په 1890 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهر شاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهر شاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه:
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهر شاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهم پیړی کې د گوهر شاد بیگم د سیاسي او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړی دا نتیجه خلوچه د هواد د ادارې او امپراتوري لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه هم دغه مرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهر شاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1918 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. لده لزګونه چاپ شوي آثار را پاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې 2 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیډونکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 2 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنز او درد لرلو که مقامونو ته رسیدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. لدنه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او ان د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. دی د استاد خلیلی د سو مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی آبی بنام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی. د مولانا بدخ په باب یې 3 کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دي.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدل او سره لدی چې لوړی اکادمی کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي آتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن نه لرې پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک یې دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او دته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځ کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریات په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې راخیستي دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي د هغو نظریات مې راخیستي دي. او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې څېړلی دی او لیکل مې ورباندې کړي.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور لور تحقیق او ریسرچ پکوي هدي په خاطر چې د موږ د پښتنو ډیره غټه سرټه په هند کې پرته ده نو هغه باید تل خوندې پته شي کار پیو شي ډیری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول او پر ورسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوې اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړی دی ویني هغه شاین الته په هند کې ورکو ویني داسې یو چې بل چاته نو معلوم خو د خپل حالت زلو باندې دغه شاین را روښانه کړل او استادان او څېړونکو د پاړه باندې ډیر خوشبین دي چې د خپل څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورکو را پیدا کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي یعنی هلته تمرکز په دیاړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي کوم نه وختونه کړي دي خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډیر کله د یو ادیب پاړه دغه کارونو پاړه لیکل کوو نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل اول ځل داسې آشنا سو چای مو وسخلو بیا چکر ته لاړو هغه موکړه دا موکړه یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولستونکو ته ډیر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولای نشي. تاسو چې لیکل کړي دي ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده د نثر برخه مې راخیستې ده خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده یعنی دوی خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي زر یو کتاب چاپ نه شي یو شیخ مثلا روخانه شي بیا ورسته په باندې کار وجې د خلکو نظریات په وخت شي او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت څه یې درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکم نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته څه وړاندې کړي یو څه کړي دی وینې نه غوښتل چې په د کار وشي خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېخ کتابونه د لیکلي دي چې دغه څه څوارلس چاپ شوی دي نو د ډیر کار کړی دی نه غوښتل چې په د کار وشي یعنی د وویل چې د ما دومره کار نه دی کړی ما دغه کار وکم چې نه د شاین چې څه کار کړی دی دا باید ټول راټول شي خوندې شي په یو ځای کې په یو کتاب کې پارڅ کې چی باید راټول شي نو ورسره د خوښي څرګند کړل مو ته د پدې باندې ویني د وویل چې دا باید ډیر کار وکم ما تروسه پوری ویني په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دی کړی زه باید نور کار هم وکم نو د معنی فقط یو مننه کړی دا او کتاب یې لوستای دی کتاب د ترسه دی لای دی او هلته د هند جواهر لال نهرو پانتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې دی د هند په سفارت کې هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ترسه دی لای دی فرهنګي آتشې ترسه دی لای دی ټول خوښي څرګنده کړی دا او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پانتون کې مثلا پښتو څنګه چې دی و تدریس چې دی و مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله بل اخر اوس الحمدلله الته اوس او ماسترب کې اخیستل کیږي یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې ده.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي وینې عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی او داسې بوی لکه خپل اڅنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره کارو سره بیا هم نه پتنګي همدغه ځای ماته جالب دی نو د ما لپاره خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی یعنی چې د موږ مشران کار کوي زما ته وباسي نو ما غونډه کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې پراتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زړه مننه.
ډېره مننه کورو ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدغه ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار.
زمانم ادمامد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شایریم هم دی تاریخ استادیم.
استاد تاسو دیر که تخلص زن تغوره کرده بغرد دا یو شایرانه تخلص ده دام خواه موسه چنگ مو اغوخ دیتی دسی او تخلص خواه خیلی پا افغانستان هونی ملک بغرد
ما مخ که خپل تخلص ناهز یکه اما گر ناهز چه ده نوزد خوکوون که
بله
لکن بیا دیده دی پاره چیزی هیچ اصره غرز نلرم او دی چپ کار که مداخله نکامی
بغرد
نو دی خاطر نمی بغرد تخلص انتخاب کرلو
لطه بخرایش نم شیر و شایره ایت مخه کری
زه پا معرب که دی تاریخ بسازوام او دویم دی پختوم از مور با ما درس ورکولا شایر حقا سه دی شیر پجا براوری چه عمل نی پا سر گریده لیوی نما دیده سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا دی برخی که ما نسوالو نکول پا اغی برخی که با ما چی کولا شیر جوڑا ولا بایم دا چه دا یو خدایی استعداد دا چشت خدای ورکی هر سره شایر نیش که دلی
مثلا که دست را توی چو کالکی گیتی قلم و پورت کرای او شیر لیکی
دیدوانه مسلم نترموس و پریزی پامدی که مطروب چه او شی سر سره شوق و علاقه ولری پاگه که حتمن انسان کامیابیگی او دبایم که شوق علاقه اونه لری پزور خویو کار کی گی نه داغا ناوره دودون سره و گوری یا پرزن بعضی ظلمون و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر ذره انسانان راود و مثلا بیا یو شایر یا یو چستاد خایست گلون دیر دی ظلم تنگ ازو بکن یو تلو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اگه دی شیر پر ذره براودی اگه تا پوری دا اگه کیگی چی مثلا
طول خبری کوایسی
طول خبری کوایسی نو علاوه دینا یو سره چی دی وطن سر مینه ولری کوایسی چی دی وطن پر سی که یو چنوشتا کی ما سر قلم پلاس کیوی چی بازار که گردم سمی چی ولی دا اگه دی شیر پر ذره براودم
بله
مثلا و پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی را شزیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شر پیغان پیدا شی گرون راگون خایستخ باریگی خلق چکر و ایدبانان پیدا شی سندون دک بای لابون گورا پا دشت و غروب که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع رزیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی
بله استاد دی رزیت منه نه اوز که دسی پکتنه لطاست خواه کما چه بکومه برحا که شیر و شعری کوی هماسی شیرونه لیکی عشق شیرونه لیکی څه رقم شاعري مو ډیره کړې ده یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري څه دي
ما په خپله که نه ډېر شعرونه چې لیکلي دي یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي
بلې
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلق په احساساتو راشي او د دردونه کړاوونه دا مې برکې بیان کړي دي مثلا ما په یوې شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي د مارب د بن ګلان پکې چغېږي د شوبون کې د خلو له برکته د وطن برانی به جاړي به سمېږي
دا
مز د کوونکو ته لیکل ده
بیا مور ته وم لوسته څنګه و دی غو عکس العمل
هغه دومره اندازې ته خوشحال و چې ما ته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا چې مو ویلی کو او د تا دی غنا استعداد دم استفاده ور دا وکړو ما ولیکل چې د وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د دوه نسل پر روزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیګي د علمي دیار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پر رسیدګي ځکه هر افغان د علم طلب گارده چه دی علم دیوی ولی وی وطن که لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کم هیواد شلی دی پیست خم محروم بی پناره که پخپل جوند که خار و زار ده
دیر من نه استاد ده غزی شیرون است تاسیلی که یا چلو ریزی تاسیلی که کنه بیادسی یو مافلو که امده وای یا چل تا مشران ناستی کمخت مو آتا و تا ویلی
دزده چیز ار وقت پاره پا درود ویونو که زی اشتراکم
بله.
یا چی تو که دستی انسان بی شغای و تاریخی سابقه و لری عالم شخصیت بی دیگه سوانیز بیانه هم
بله
پاگوزایی که گردون کام پرزن اقا برز دی قوته خابری اقا که ما گردون بکرو
بله.
پاتیا که او بیا ما چلور لنده ویلی در دنیا گور پانی ده که نوی نوی تری سبا خدای پا مانی ده
بله
که در پیاد شما ما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیری گی دعا وکڑا توری خواری خواواز که ولی نشی
بله
کلا کلا چه دیرا شما مزار تا لاس پا پورتا که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیلی چلی گی سور رو زوگ ده هر ساکش پا باگو بان جور ده تالان مرگه حق در طول زبندی با پناکی گی خلاص بنشی که زاروی که دوانان
به
هر چال زبند جوری خاطیری شی دی هیچاب دنیا ون خود ارمان کل باغ دی سرو گلون نندارتون شی کل کلی گلان خوابری پری خزان
پسر کمالات که تاسی دیر خشیر ویلیسی کم هنری کلمات سی دیو شیر لپار دیر زیاد
ضرور دی. هغه څه وخت تاسو ډیر خزانت درځي او د څه باف به ور کوي سي
سحر وخت کې او بچ کمی او دویم سحر وخت کې لک سپورت کوم هر مشه دی پر چی نوشته کوم سحر وخت کې نوشته کوم
اما وخت کې الفاظ در پیټ کېږي
اخر پوز دی وته رب ته خوب پر شوي وی دادی وا او دویم روحن سړی تازه وی او په بل وخت سړی خسته وی الټ ارت ستړي ته پور پیادی کی
د سې سوي چې کوم وخت یو ډیر فشیر در پیټ سي خو قلم کاغذ نه چې غوول کی ورسته تر سوسی قلم کاغذ پیدا کی یغه دل یاد وتلی د څه څه پکسي
ولدا سیدا چې اربشد پراجی چی نوشته کومي اربشد پروموس ر درې قلمونه پوجیب کیوی او بعضی خلک مو ته ټلیفون وکي چې پر زند دی موړي قبر ته یو غلیکم شیر لیکم تیر ته وایا نو زی په مغزه کې مت وایې مې چې دا ولیکا هغه شیر یالته کوم او دویم دی چې مو پوجیب کی چې اوس وګوري 15 پیته دونه شیرونه بوي
کلمې نه راتیر سو کنه راسو دي ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې تاسو هغه شیر یالته کنه یا په سر کې اوسلی کلی لیکي یو ته
هغه ته مده سوی بعض لیکلی دی د شیر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا مې مثلا هغه ته شیر ور کړی دی هغه لیکل
کده راتوي چې خپل مو سړاول شیر شاعری ډیره زیاته خوښیږي هم موسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هم موسی شیرونه مخوخیږي د تعلیم په برخه کې مخوخیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو امید یې صلح په برخه کې دلته پرځنه مو سره سره ده
bale اوس نو وخت دی د صلح په اړه باندې شیر وورو اما غو د صلح را توورو
خو مهرباني کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قادر دی انسان وای پیرزوونه مې سمون وای حقوق کې مساوی وای کامیر وای کومدون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای جنگ او جګړې نه وای انسانانو کې ولپت وای نه وای په سرلای وای په کې سوله عدالت وای زرو کې محبت به دی بروره او زړی وشتون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی په وستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای ندی نشیان وای ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ول بلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسه خیر اوسه
په تو نړۍ رمنن
د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل دی وی ټولنیزې ناخوالې چې تریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په ننومیږي په شریکه واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسرا تاو شو موټر وان پنچر ټایپ ته کتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دخته وا شمال لور ته خړغرونه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه لزم کې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننه وتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا د پوا بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوي مې واورېدې تر دوکان را تاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناستول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې ایوي تورې خري خوله وهله ما شومان ته می وکتل یو هلکو او بل هم جلی دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او پسپیرو چیرو کی ترخلو راتاو شوی لاندې لیکه کاری دی دواړه پخپلو تیرو نو کانو هندوانه چال کولا کله چې به یې لاسونه خلو تکړل لخیرنو کوته به یې سری او بو وڅڅې دی او ورسته یې په هندوانه جنگ شو هلک دنجلی چنوتا لاس ور واچو هغه چې غکړه پس مکی ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورغله هرګ ده غي چنې پری خو دې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګیده دواړه غل شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلیول ورسته بیرته د هندوانه په خوړلو بخت شول خریته مې وکتل د هلک غک مې واورید سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې
انجلی ته برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل، چیرته اوسی؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوي؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوي یې. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګوګو اوسپنه ډکه وه. ومې ویل، دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ وو، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دا رنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي ام نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل، دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خوشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو، یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپترې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل، هلیکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې، موټروان هارنونه وهل.
من میں بیا واورے دل پکلی کے مو جنگ دے مورے مگوالے دا سے کاو دانو تنگا ننگ دے مورے زخو ہیت کوئی ناشوا ما والے یو او بل وجنو دپرا دو وما نورازو کلی کخ پل وجنو
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاولا زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کال ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادۍ حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لار کې ډیر نوی نوی شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی، او په دې مسلک کې د هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصیصی او رزمی اشعار و سربیره غزل او ربایگان هم ویلی دی، مگر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربایگان لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردیم کو دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسوو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن د عاشقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچت شوی بلبلی. پا افسوس چکری آغاز افسانه، پا افسوس چکری آغاز افسانه، غندلی پشی ورت پور تمستانه. پا بیاس چی ده بیان وباسی کرخا، پا بیاس چی ده بیان وباسی کرخا، دلیزت انبر کتوی هر خوا بی نرخا. ده تقدیر مرغ چی والو زی پا باغ، ده تقدیر مرغ چی والو زی پا باغ، پا دیدن دلال زرگیشی داخ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د زینو ځانګړو چیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړې شوې نظم اورو. زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه، زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه، زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوی زړه ټوټایم، زمید مور د مینی بل چراغیم، زمید مور د تور شپې رڼایم، زمید مور ژوند ته یو دنیایم.
ژوندون لکه بی دیاده بنیادم پکیری، کبھی دیادا بنیا دم پکیری، جن جن کبھی دیادا بنیا دم پکیری. یو مور په دنیا کې چې زړګي تیرا تو، یو مور په دنیا کې چې زړګي تیرا تو.
هو د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګي د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ورشو ده، او د مور غیږ می د خوښۍ زانګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګي د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ورشو ده، او د مور غیږ می د خوښۍ زانګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر د ستار تړمه، او د خولې لاړې دې په زخم ږدمه، ستا لزاړه څادر د ستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدمه. چیرې محبوب دعا کې هیر نکې، چیرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زه دې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زه دې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، تمې بلا ته سپرې زه دې د زړه انځور یم. نموری تل خدای ته زارې کوم، استا هو سا عمر ته خوارې کوم، او همیشه دغه لنډې کوم، زه چې سحر له خوب پاتم د کلمې سره د سم یادوم
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شانې د جنت نا هم اچت کړو لا الہ میز دکڑاستا پغے کی تخکارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو نور بس غوانم دخبل پرور دیگارا خدمت ستائے او ما دا پارا اے